په افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبری خپرونه پیل سوه. نن دوشنبه ده، د غوايي ثور 14 د مې 14 د یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په روان 2022 میلادي کال کې له 15 لک کسانو سره د خوړو اضطراري مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون وخته د کورونایو نړیوال ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. رسنوی راپور ورکړی چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د مخکینی ولسمشر حمید کرزی د سفر مخه نیولې ده. شغلی کرزی ته نږدې کسانو د خبره پرون څو رسنیو ته تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او ژر به یې جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره ملي لوبډله نن دوشنبه د تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک لیکلی چې دغه لوبه د شپې پر 8 بجو د دوشنبه د فوټبال په سټیډیوم کې پیلېږي. تر 14 کلونو کم عمره افغان فوټبالرانو د مرکزي آسیا په اتلولیو یا CAFA جام کې لومړۍ لوبه له قرغزستان سره یو د یو په وړاندې مساوي کړه، خو دویمه لوبه یې ازبکستان ته 6-0 وبایلله. د مرکزي آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان ترڅنګ د قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو پکې ګډون کړی دی. د پاکستان حکومت د دغه هیواد مخالفو وسلوالو تحریک طالبان پاکستان یا CTP له ډلې سره د خبرو لپاره یو بل جرګه ګمارلې ده. دې جرګې له تیرې جمعې څو غونډې کړې. د ازادي راډیو مشال څنګه او د امریکا ژغ ډیوی راډیو راپور ورکړی چې د مسجدو د جرګې څه باندې 10 کسیزې ډلې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلي. پرون یکشنبه هم د سویلي وزیرستان په مکین کې یوه بله غونډه پلان سوې وه. که څه هم د پاکستان پوځ له CTP سره د جرګې د هڅو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو سرچینو تایید کړی چې پوځ د جرګې ملاتړ کوي. تحریک طالبان پاکستان د تیر اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی وو او د راپورونو له مخې دا اوربند لا هم پر ځای دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا له خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن سره وکتل او له خپل هیواد سره د امریکا د پوځي او بشري مرستو غوښتنه وکړه. کولیبا پرون په برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي چې بلینکن او کولیبا د روسیې د یرغل له امله د نړۍ د خوړو د امنیت پر اغیزمنتیا بحث وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماپښین د یو سړي په ډزو یو تن وژل سوی او 4 تنه نور سخت چپیان سوي دي. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې سوې چې اکثریت اوسیدونکي پوخ عمره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایي بلل سوی او عمر یې 80 لوړ دی نیول سوی او په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 3,290 کسانو کې تبه او د کورونا وایرس علایم لیدل سوي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو په رسولو کې د ځنډ له کبله انتقاد کړی. کیم جونګ اون خپل پاوځ ته امر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. د شمالي کوریا چارواکي وایي په 13 اپریل میاشت کې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې په دغه هیواد کې 2,00,000 کسان ناروغ سوي او 15,000 کسان د محل قرنطین دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې راځي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې له اړو کسانو سره نورو مرستو ته ژمن دی. د دې سازمان یو چارواکي
18.9 million people. اټکل کې چې د روان کال تر نوومبر پورې په افغانستان کې 3.9 میلیونه خلک له سختې لوږې سره مخ شي.
د طالبانو روغتیا وزارت د قابلو نړیوال ورځې په مناسبت جوړه سوې غونډه کې د قابلو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. مسکو د ټولیز امنیت د تړون د سازمان د سرمشریزې کوربه دی چې پر افغانستان هم احتمالا پکې بحث کیږي. د ناټو یو چارواکي د روسیې ولسمشر ته ځانګړی پیغام ورکړ.
The message we want to send to Mr. Putin.
خغلی پوتین تزموک پیغام دادی چې هغه لنډیواله دویم جګړې رئیس خورا وحشیانه او بدمرغه جګړه پیل کړي.
د خبرونی دویم نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونی د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP سر 2022 میلادي کال یې تر دې دمه په افغانستان کې له څه باندې 1,000,000 کسانو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته کړې ده. دغه سازمان په دې ورستوي کې ویلي و چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخامخ سي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری هم په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو د دوام خبره کړې ده. سپی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیر 15 میاشتې په افغانستان کې لڅه باندې 19 میلیونو خلکو سره مرسته کړې ده. پرون د WFP په یو ټویټ کې راغلی، په افغانستان کې پر میلیونونو خلکو د خوراکي توکو مرستې او د اړتیا وړ لومړني توکي ویشلي. تر دې مخکې د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا مرستیالې انتی هاوی بویلی وو په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوراکي توکو کمښت ډیر د اندېښنې وړ دی. 18.9 million people. لپاره ستونزې زیاتې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو او خلکو د لاسنیوي لپاره سږ کال د 15 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR وایي سږ کال یې له 5 میلیونو افغانانو په ځانګړې توګه له زیانمنو ښځو سره چې د کورنیو مشري کوي مرسته کړې ده. د یاد ادارې لخوا په یو ټویټ کې راغلي، سږ کال یې له دغو کورنیو سره د خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو مرسته کړې. د UNHCR په وینا دوامداره بحران، بې ځایه کېدل، وچکالي او اقتصادي بحران په میلیونونو افغانان سخت اغیزمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د طالبانو د عامی روغتیا وزارت د قابلیت د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه سوې غونډه کې د قابلیت لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. هغه غونډه چې په دې تړاو د یکشمې پر اساس په کابل کې جوړه سوې وه، د طالب چارواکو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان استازو او په کابل کې د قطر هیواد سفیر هم پکې ګډون کړی و. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د عامی روغتیا وزارت د یکشمې پر اساس په کابل کې د قابلیت نړیوالې ورځې منځنه وکړه. هغه غونډه چې په دې تړاو په کابل کې جوړه شوې وه، د طالب چارواکو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان استازو په کابل کې د قطر هیواد سفیر پکې ګډون کړی و. دغه خبرونه د سری میاشتې او قطر هیواد په مالی ملاتړ جوړه شوې وه. د دې وزارت مرستیال محمد اسحاق صاحب زاده وویل دوی هڅه کوي چې د قابلیت لپاره د کار زیات فرصتونه رامنځته کړي.
موږ د قابلیت د روزنې په برخه کې د خصوصي سکتورونو په شمول ټول هغه ادارو او موسسو ته د کار زمینه برابر کړې ده.
خغلی صاحب زده داسې مهال دا خبره کوي چې له دې وړاندې یو شمېر خلکو په دولتي روغتونونو کې د کافي امکاناتو د نشتون خبره کړې وه. له بلې خوا په کابل کې د قطر سفیر سعد بن مبارک بیا په دې غونډه کې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د ګورنمنت اف سټیټ اف قطر اټاچ ګریټ امپورټنس ټو افغانستان.
د قطر حکومت په یو شمیر مهمو برخو کې لکه امنیت، ثبات، پرمختګ او بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره خپلې تازه همکاري اعلانوي. په کابل کې د قطر سفارت په دغو برخو کې خپلې مرستې د نړیوالو سازمانونو او هلال احمر په مرسته تر اړمنو کسانو او ادارو رسوي.
د طالبانو له بیا ځلي حاکمیت وروسته په افغان مېرمنو زیات محدودیتونه وضع شول. خدا په تیرو 9 میاشتو کې لومړی ځل دی چې د می 15 د قابلیت له نړیوالې ورځې د طالبانو په حاکمیت کې منځنه کیږي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کال کولای شو په چی شي کو
دغه شپین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. راپورونه وایي چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سفر مخه نیولې ده. د کرزی نږدې کسانو ګڼو رسنیو ته دا خبره تایید کړې ده. خود طالبانو د حکومت یا ویان ذبیح الله مجاهد د پیشنه تاییدوي او نه ردوي، بلکې وایي چې په دې اړه به د معلوماتو تر کره کیدو وروسته جزئیات شریک کړي. صفی الله ستانکزي ورباندې راپور جوړ کړی.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې سرچینو رسنیو ته تایید کړي چې طالبانو هغه ته د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوی وه چې ښاغلی کرزی د متحده عربي اماراتو د دولت د پخواني رئیس خلیفه بن زاید آل نهیان په فاتحه کې د ګډون په موخه اماراتو ته سفر وکړي. په دې اړه پرون څو معتبره رسنیو راپورونه ورکړل. پخوانی ولسمشر شاوخوا دوه میاشتې مخکې د العالم ټلویزیون سره په یوه مرکه کې بهر ته د سفرونو د بندیز په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دغه ستونزې ژر هوارې شي. بیگانه وخته بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد متحده عربي اماراتو ته د کرزی د سفر د مخنیوي یا له هوایي ډګره د هغه د راګرځولو د پیښې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
او داسې خبره به سمه نه وي میدان وایي نه ګرځول سوی ځکه هلته ما پوښتنه وکړه میدان وایي داسې کوم شی هغو مسؤلینو خبر نه درلود. خیر په هر صورت تحقیق هم روان ده، بیا به په دې مورد باندې معلومات دقیق سي تاسو ته ووایم.
تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د حامد کرزی، عبدالله عبدالله او فضل هادي مسلم یار پر سفرونو بندیزونه لګولي، خو مسلم یار په دې وروستیو کې متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ او بیرته راستون شو. عبدالله عبدالله چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې و، بالاخره څو ورځې مخکې د واړه اختر لپاره هند ته د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ولاړ او لا نه دی راستون شوی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
نن دوشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 241 ورځې پوره شوې. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي، خو اونۍ او میاشتې تیرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. د قلم لار ټولنې مشر ماتیو لا ویسا چې له کلونو راهیسې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره فعالیت کوي له چارواکو غواړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
د نجونو پر مخ ښوونځی باندې نجونې حق نه لري چې ښوونځی ته ولاړ شي، چې دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. ټول خلک ولس مایوس دی، خفه دی، نجونې د رواني مشکلاتو سره مخ دي. هر ساعت هر دقیقه حسابوي، موږ خپله مار ساعت هر ورځ حسابوو چې نن به ښوونځی خلاصیږي، نن به ښوونځی. که څه مسؤولینو څو ځله له ولس سره وعده وکړه چې ډېر ژر به ښوونځی خلاص کړو، وعدې ورکوي، خو خلک نور حوصله نه لري، خلک نور زغم نه لري. زما له مسؤولینو څخه دا هیله ده، دا امید چې ژر تر ژر د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې د نجونو پر مخ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ښوونځی خلاص کړي، تر څو خلک خپل بچیان ښوونځي ته واستوي. تعلیم د دوی انساني اسلامي بشري حق دی. نور دې خلکو ته به کومې بهانې نه کوي او په عمل کې دې ثابته کړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې سي.
د قلم لار ټولنې مشر متیولا ویسا و چې د طالبانو له حکومت څخه د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. نن دوشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 241 ورځې پوره سوې. مسکو د ټولیز امنیت د تړون د سازمان د سرمشریز کوربه دی. د منځنی اسیا هیوادونه چې له افغانستان سره ګډې پولې لري دغه سازمان غړي دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو دغو هیوادونو په وار وار د افغانستان په شمال کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه شولې ده. نور جزئیات له سپیبلا ستانکزین اوري.
د ټولیز امنیت د تړون سازمان د خپل تاسیس دیرشمه کلیزه په موسکو کې د سازمان د غړیو هیوادونو په یوې سرمشریزې سره دایروي. د روسیې د ولسمشر ویاند دمیتری پیسکوف ویلي د مې په 14مه د دغې سرمشریزې دورهیي مشري د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان کوي چې وار د مخه موسکو ته رسېدلی. هغه ویلي د سازمان په دې سرمشریزه کې به په اړوندو مسؤلیتونو او د سیمې په تحولاتو بحث وشي. د ټولیز امنیت د تړون سازمان په منځنۍ آسیا او شاوخوا سیمو کې د امنیتي تحولاتو او اړوندو الو پاړه د اقداماتو او پریکړو یو عمده ائتلاف ده. د ټولیز امنیت د تړون سازمان د 1992 کال د می په 15مه د روسیې، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او بلاروس له لوري تأسیس شو. دغه سازمان د لږ تر لږه یو غړي تاجکستان سره افغانستان اوږده پوله لري. د یاد سازمان دا سرمشریزه داسې وخت ترسره کیږي چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره تاجکستان او روسیې په تېر اکتوبر کې د افغانستان پولې ته نږدې د شاوخوا 15,000 روس او تاجک عسکرو په ګډون پوځي مانور ترسره کړ. د دغو مانورونو هدف له افغانستانه د هر ډول احتمالي پیښیدونکو ګواښونو په وړاندې چمتووالی ښودل شوی و. خو هغه وخت د طالبانو حکومت ویلي و چې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا او ګاونډیانو ته یې کوم ګواښ نه پیښیږي. د آزادې اروپا راډیو تاجکي څانګې راپور ورکړی چې د ټولیز امنیت د تړون د سازمان تر همدې سرمشریزې دوه ورځې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر مسلو خبرې کړې. د راپورونو په اساس رحمان او پوتین د افغانستان تاجکستان د ګډې پولې په امنیتي مسلو او هم له پولې هاخوا یعنې د افغانستان په خاوره کې دننه د زیاتېدونکو ترهګریزو ګواښونو مسایل یاد کړي. څو ورځې مخکې د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو ترمنځ په نښتو کې د تاجکستان په خاوره هم د څو مرمیو د لګېدو راپورونه ورکړل شول. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې دا یوازې یوه پیښه وبلله او ډاډ یې ورکړ چې د پولې امنیت تأمین دی. تر دې مخکې داعش ډلې ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان ترمیز ښار په توغندي باندې وشتی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله، بریتانیا وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په یرغل کې خپل قوت له لاسه ورکړی. دغه روسي ځواکونه په دونباس سیمه کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي وروسته له هغې چې پر کیف د خپل یرغل په لومړیو اونیو کې د روسي عملیات ناکام شول. دغه ځواکونو د اوکراین په ختیځ او جنوبي سیمو کې پر بریدونو تمرکز زیات کړی دی. نور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د بریتانیا استخباراتي چارواکي وایي روسي ځواکونه پر اوکراین باندې په یرغل کې ټکان خوړلې او د ښار په نیولو کې پاتې راغلي. دغه چارواکو په وینا په اوکراین کې د روسي ځواکونو په وړاندې جدي مقاومت شوی او ښایي روسیې پر اوکراین د نامشروع یرغل له پیل راهیسې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړې وي. اخوا د ناټو د عمومي منشي مرستیال مرسیا جوانا پرون په برلین کې وویل د اوکراین د خلکو مقاومت روسیا حیرانه کړې ده. ښاغلي پوتین ته زموږ پیغام دا دی چې هغه له نړیوالې دویمې جګړې راهیسې خورا وحشیانه او بدمرغه جګړه پیل کړې. هغه په تیرو وختونو کې او اوس هم شاید د اوکراین د خلکو زړورتیا او د لویدیځ سیاسي یووالي ته حیران شوی وي. د ناټو د سرمنشي مرستیال زیاته کړه که د لویدیځ مرستې دوام وکړي ښایي اوکراین جګړه وګټي. لویدیز پوځي کارپوهان وړاندوینه کوي چې روسیا په اوکراین کې په خپل یرغل کې درنه مرګ ژوبله لري او ممکن تر 15,000 پورې پوځیان یې لاسه ورکړي وي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي روسیې د اوکراین په یرغل کې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړې. په همدې حال کې روسي ځواکونه د اوکراین د دویم لوی ښار خارکیف له شاوخوا څخه وتلي دي. دغه ښار د څو اونیو لپاره د روسیې د بمباریو شاهد و. د اوکراین پوځ وایي روسیې اوس د خپلو اکمالاتي لارو خوندي کولو ته پام اړولی او تر څنګ یې د اوکراین پر ختیځ خپلو راکټي او هوایي بریدونو ته دوام ورکړی.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 90 مندل شي.
پا پراروانو لسو دقیقو که اسمت ساروان دراپورونو پا بلا طول گکیست آسو ملتیا کبی.
راپورونه مرکی او اوریدون که
د خبرونه دی برخه تموز اسمت ساروان هر کلی کوم سلامونه می ومنی. د کورنی د ورځې په پلمه په کورنی اقتصاد بهوره ژوند راپور وړاندې کوو او د طالبانو د حکومت د بودیجې پر تصویب د اقتصادي چارو لوی و متخصص سره خبرې کوو. زموږ په ټولنه کې د نورو هیوادونو خلاف ډیری کورنۍ د یو کس په ګټې وټې تکیه کوي. یو شمیر ټولن پوهان وای په افغانستان کې په کورنیو کې د یو کس لخوا د ټولې کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستل د نورو غړیو او ټولنې د وروسته پاتې کېدو سبب کیږي. د می د 15مې د کورنۍ د ورځې په مناسبت دا راپور لرو.
د افغانستان په شان ټولنه کې کورنۍ ژوند په دې باور ولاړ دی چې که بلتون راسی نو کورنۍ جوړښت به سر وپاشل سي، خو که دا باور موافقین لري مخالفین یې هم لري. د لویو کورنیو یوه ستونزه دا ګڼل کیږي چې ډیر ځله د ټولې کورنۍ د اړتیاوو پوره کول د کورنۍ یو غړي ته ور په غاړه وي چې دا ملامتونکی ده. عبدالتواب علیزای د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. عبدالتواب په 2000 افغانیو خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته سرپرستی کوي. نوموړي چې مخکې د واکسینونو په یو مرکز کې دنده درلوده او د ټولې کورنۍ غړو سترګې هم دې ته وي، وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې دنده له لاسه ورکړې او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
پنور ملکو کې او پنور دنیا کې خداسه شرایط کورونی هر غړی ځانتکار کې خپلې مصرفي انت افغانستان کې هغه سن دي برعکس دې دلته یو نفر کار کې نور ټول چې بیکار اوسي هغه مصرفي یا کې اولاد فغالي اولاد ورو ته فارې کار کې شپه ورځ زحمت باسي چې پلاس راوړي راوړي کور ته هغه نور غړي د کور مصرفي.
د مې میاستې 15مه نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لوري په 1993 میلادي کال کې اعلان شوې ده. دغه ورځ د کورنۍ ژوند په اړه د عامه پوهاوي او ټولنیز اقتصادي او جمعیتي طریقې په برخه کې ګټوره ده. په افغانستان کې د سنتي تعریف خلاف په ډیرو هیوادونو کې په ځانګړې توګه لویدیز کې د ژوند طریقه فردي شوې ده، هغه ډول چې هر څوک پکې د ځان د خرڅ او خوراک د ګټلو مسؤل دی. هلته د ګټې او مصرف ډیره کچه فردي ده او دا د دې لامل شوی چې هر شخص د ټولنې په پراختیا کې ګټور رول ولري. خو ټولنپوه امید افغان په دې باور دی چې که د کورنۍ د نفقې ګټلو ټول مسؤلیت د یو کس په غاړه وي او مصرف کوونکي یې ډیر وي، نو بنسټیزې اسانتیاوې یې نسي پوره کېدلی او دا د کورنیو او په پایله کې د ټولنې د وروسته پاتې کېدو لامل ګرځي.
دا بنسټونه په مختلف ټولنو کې هم مثبت اغیزې عواقب لري او هم منفي اغیزې عواقب لري. نو دغه منفي اغیزې عواقب اوس که دا چې د پراختیا یا د پرمختګ اصلي سرعت چې د ارزښت زیات آرامه کیږي او په مناسب شکل باندې د پراختیا شکل نه نیسي، ټولنیز تحرکونه یا ډیر ضعیفه کیږي یا بیخي له منځه ځي.
د ښاغلي افغان په خبره د افغانستان په شان سنتي ټولنه کې د کورنۍ په اقتصاد کې پر ښځو اتکا کول کم دی، نو ځکه په ټولنه کې هم ونډه د نارینه په پرتله کمه ده. ټولنپوه امید افغان وایي چې د افغانستان خلک هم ښځې او هم نارینه باید په خپلو کورنیو کې په جلا توګه په مسؤلیت اخیستلو سره د خپلې کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې برخه او مهم رول ولوبوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت د نوې مالی کال لپاره بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه 4.5 میلیارد افغانۍ یا سباندی 1500 بلیون ډالر کسر لري. د دې موضوع په اړه مې د اقتصادي چارو له متخصص آزرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلې د دې بودیجې چې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د طالبانو د حکومت لومړنۍ بودیجه ده، د تیر کال له بودیجې سره توپیر په څه کې دی؟
د تیر کال دی بودجه چې د قانوني جمهوریت او د اوسنۍ امارت ترمنځ توپیرونه ډیر زیات دي. اول دا چې په قانوني بودجه کې 1.5 میلیارد افغانۍ شاوخوا انکشافي بودجه وه، اوس د دې بودجه 8.9 میلیارد افغانۍ ده چې دا تقریبا 1/5 ده، نو تقریبا 80% کمښت ښکاري. دوهم دا چې په هغه قانوني بودجه کې نظامی بودجه زمان هم دیر جات و چه دو آقا غیر اختیاری و تقریبا 3.1 میلیارد دلار پرتل از مونگ بودجه سخه مستقیما ناتو و امریکایان در افغانستان و سوال قوس سره مرسته کوله که آقا رسمن زمان پو بودجه که نرسته اما مستقیما زمان نظام که داخلی دل در این مسئله داغه دی چه باقا که بینلی رول دل لوار و دیر جات و څه هم په 2016 مسخه خونه دولت سره مرستې لګی شوې وي ځکه چې په جنت کې هغه ته ویل شوی چې کچیر تاسو د فساد ورک نه کی زمونږ اوس مرستې غیر مشروط نه دي مشروط دي د هغه اټکل دا و چې فساد شتون لري او دیو ګاشت یو میلیارد ډالر کم کړل بل ګاشت 300 میلیون ډالر کم کړل هغه بودجه هم چندان بودجه نه و اما اوسنی بودجه په دا تیر شل کال کې کمترین مقدار معادی او انکشافي بودجه ده چې افغانستان کې تصویب شوي دي خو یو بل ځانګړتیا لري او دا چې په دغه کې رسمن کوم په پته توګه کوم خارجي منابع هم په کې وي اما رسمن ویل شوي دي چې هیڅ خارجي مرسته په کې نشته دی او دا د افغانستان د عوایدو څخه مستقیمه جوړ شوې بودجه ده
افیسی سپ بودجه کې د متوقع عاید او مصرف ترمنځ توپیر تقریبا وای 50% دی څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت به دا کسر په شکل سره پوره کوي
مخکې هم دا ستونزې وې د مثال په توګه د پیر حکومت هم د دې تصدیګانو سرمایه راټول کړ او د عواید په نوم داخل کړل بودجه کې په دا 2016 او 2018 کې البته حالات خنه وو ځکه چې اقتصاد د افغانستان په خپل ډیر ویجاړ اقتصاد دی مخکې خو دا خارجي مرستو پورې تللی وو کچېرې مرستي وی خو دا ګل ګلزار وو کړی نه وو مشکلات وو اوسنۍ بودجه هم زه ګومان کوم چې هغه څوک چې دا بودجه جوړ کړی دی هغه پخوانی مامورین له جمله څخه هم څوک وی چې هغه تجربه ورته معلوم دي چې زه داسې ارقام راوړی بیا خدای مهربان دی بیا پیسې پیدا کی دوی خو رسمه منل څلور 30 میلیارد افغانۍ کسره هم دوی لري په دغه بودجه کې حتی تر هغه پیشبینی شوي عواید هم په کې شتون نه لري چې داسې او بل منابع او دا د عواید دولت یا چینی چې د هغې څخه دا دولتي عواید راټولېدل هغه هم ډېر لږ شوي دي نو په دې خاطر دا احتمال شتون لري چې دا ستونزې سره دا بودجه مخامخ شي اول خو خپله ستونزمن په دې وي چې انکشافي بودجه پکې ډېر لږ دی او کسر پکې زیات دی او که چیرې دا انکشافي بودجه نه وي معنا یې دا دی چې افغانستان په بحراني وضعیت کې کوم مثبت بدلون نه راځي ځکه چې د انکشاف په خاطر کوم شی پکې نشته دی نو عادي بودجه چې مصرفېدل هغه هم غیر مستقیم اغېزه پر اقتصاد باندې درلودل ځکه چې یو شهر 3 میلیون خلک د دولت او څخه په بیل بیل نومونو تنخواه اخیستلې یو تعداد ملکي مامورین و 6 سوه 8 زره 3 سوه 2 زره نظامي منصوبین ول او تقریبا 3 سوه زره متقاعدین معلولین او د شهدا کورنۍ وي چې هغوی هم پیسې د دولت څخه اخیستل او دا په خپله بیا په بازار کې قدرت د خرید او په شکل تمثیلیدل او د اقتصادي رونق لپاره بیا ګټور تمام کړل نو دا هم لکه شوی دي دونه زیات نه دي ځکه چې 3.1 میلیارد چې د خارجان لخوا اردو او وسوال پوسټ ورکول کېږي خو هیڅ نه ورکول کېږي بل نور مرستې هم دي نړیوال بانک لخوا چې دا زمونږ د 7 ملي په نوم یو وزر او سو پروژې وي هغه کې ورکول هغه هم بند شو د دې منابع د عواید هم د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي هغه سر چینی چې شتون درلودل هغه اوچ شوي دي خو یوازنی څه چې دی کوي دا دي چې هغه د پخوانۍ فساد مخنیوي تر هغه بریده پورې شوي دي او یوازې د ګمبکاتو پیسې راځي او د هغه مالیات چې هغه خلک چې د فساحت د تاثیر دي قرار لري هغوی څخه دوی مالیات اخلي او خلک نه نشي ویلی ځکه چې دوی په اقتدار سره د هغوی څخه پیسې غواړي هغه فساد ځای یو څه پیسې راټول شوي دي اما دا کافي نه دي ځکه چې یوازې صداقت کفایت نه کوي د صداقت تر څنګ باید ښه مناسبات دنیا سره ښه مناسبات منطقې سره او د اقتصاد د ودې لپاره باید ښه برنامې شتون لري او فعال خلک باید دي متخصص خلک وي چې دا برنامې خلوص سره او په پاکوالي سره ترسره کړي دا مشکل دی او ستونزمن دی ځکه چې مسلکی خلک اوس په اداره دی دولت کې ډیر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي و چې د طالبانو له لوري د بودیجې د تصویب په باب مرکه کوله.
لیسمت څاروان مننه چې تر دې شیبې ستاسو